السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته راغلاست ویم پایل د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو کو ملګری ملتونه وای په افغانستان کې کار ځایونو ته د دوی د افغان خزینه کارکونکو پر ورتګ د طالبانو د بندیز درې میاشتې پوره شوې. د ملګرو ملتو د ښځو څانګې نن یوه خبر پاڼه کې ویلي دغه بندیز د خیر ښېګڼې چارې متاثره کړي او په وینا یې هر څومره چې اوږدیږي په همغې اندازه ژوند ژغورونکي خدمتونه له خطر سره مخ کوي. ملګري ملتونه ټینګار کوي چې دوی اړمنو افغان ښځو او نجونو ته د هغه وخت په خوندي ډول خدمتونه کولی شي چې ښځینه کارکوونکي د آزاد فعالیت اجازه ولري. د دوهې فورم په دویمه وروستۍ ورځ د افغانستان په اړه بحث وشو. که څه هم د غونډې بحثونه رسنیز نه شول خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د بحث اجنډا په سیمه ییز اتصال کې د افغانستان ونډه وه. په دې فورم کې له 122 هیوادونو له 5000 څخه زیاتو ګډونوالو اشتراک کړی و. بل لور ته ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا را روانه چهارشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. په نیویورک کې دغه غونډه د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره هم مهاله ترسره کیږي. د هند په ساحلي ښار ګوا کې د یونایټ کلب یا شپنی کلب دننه اورلګیدنې 15 کسان مړه کړي. د ګوا اعلی وزیر پراموت ساونت نن ویلي درې څلور بهرني سیلانیان هم قربانیانو کې شامل دي خو د هویت په اړه معلومات نشته. د لومړنیو معلوماتو له مخې اورلګیدنه د همدغه کلب په پخلنځي کې د ګازو د یوې ډبې د چاودنې له کبله شوې. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن ویل هغه 55 تنه اتباعیې چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې اخراج کړي ایران ته ستانه شوي دي. دغه وزارت د قونسلي چارو مشر مجتبا شستی کریمی ویلي له اخراج شویو سره د غیر انساني چلند راپورونه ترلاسه شوي دي. دا دویمه ډله ایرانیان دي چې امریکا یې اخراجوي. لومړنۍ ډله په میزان میاشت کې ایران ته استول شوې وه. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونو التم لوستلای شئ. د ملګرو ملتونو پر افغان خزینه کارکونکو د کار د بندیز درې میاشتې ووتلې. په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې د چمن دروازه افغانستان ته د ستنیدونکو افغان کډوالو پر مخ نن پرانستل شوه. نور مسایل هم لرو. له کابله به په دې اړه تاسو ته رپورټ خپور شي چې هلته ګڼ کسان د اقتصادي ستونزو په خاطر د درملنې وس نه لري.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازوال مطلب تملګری ملتونه وایي د دوی پر افغان خزینه کارکونکو د طالبانو بندیز درې میاشتو ته ورسید. د دوی د ښځو څانګې په راپور کې ویلي د چارې بشري چارې ټکنۍ کړي او په وینا یې ورستر بلې ژوند ژغورونکي خدمتونه له خطر سره مخ کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې کارځایونو ته د دوی د خزینه کارکونکو پر ورتګ د طالبانو د بندیز ټیک درې میاشتې پوره شوې. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې نن یک شنبه یو خبر پانه کې ویلي دغه بندیز د خیر ښېګڼې چارې متاثره کړي او په وینا یې هر څومره چې اوږدیږي په همغه اندازه ژوند ژغورونکي خدمتونه له خطر سره مخ کوي. دوی ویلي چې افغان خزینه کارکونکو یې په دې موده کې د کورونو او ټولنو له لارې د خیر ښېګڼې هڅو له هغې ډلې د زلزله ځپلو او پاکستان او ایران د راستنه شوو ملاتړ ته دوام ورکړی دی. ملګری ملتونه ټینګار کوي چې دوی اړمنو افغان ښځو او نجونو ته هغه وخت په خوندي ډول خدمتونه کولای شي چې خزینه کارکونکي د آزاد فعالیت اجازه ولري. دوی یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې کارځایونو ته د دوی د خزینه کارکونکو پر ورتګ لګول شوی دغه بندیز لري کړي. خو د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. وړاندې تر دې رسنیو د طالب چارواکو په حواله ویلي دا بندیز د دوی د مشر د هغه فرمان یو برخه ده چې له مخې د ملګرو ملتونو په ګډون په ټولو کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو ګډون منع شوی دی. د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده د 2022 کال په ډسمبر کې یو فرمان ورکړ چې له مخې په ټولو نړیوالو او کورنیو مؤسسو کې د افغان ښځو کار کول منع شول. که څه هم هغه مهال د ملګرو ملتونو ادارې په یو ډول له دې فرمانه مستثنا شوې خو د روان کال په سپتمبر کې یونما اعلان وکړ چې کابل او نورو ولایتونو کې د دوی دفترونو ته خزینه کارکونکي نه پریښودل کیږي. د طالبانو همدغه اقدامات د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو خبرګونونه پارولي او وخت نا وخت د افغانستان د بشري وضعیت په اړه اندېښنې څرګندوي. تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ دوه ته 15 ورځنی سفر کړی او هلته د افغانانو د بشري حقوقو پر وضعیت له قطري چارواکو د نړیوال ټولنې له استادو او افغانانو سره خبرې کړي. بنټ په یو خبر پانه کې ویلي د په دوه کې د نړیوال ټولنې له استادو غوښتي چې له طالبانو سره هر ډول تعامل د خپل اصول پر وړاندې مختبوزي او له طالبانو وغواړي چې د خپل خلکو په ځانګړي توګه خزو غوښتنو ته غوږ کېږدي. بنټ ویلي افغان خزې روغتیایي خدمتونو او مانادار عدالت ته هم په لاسرسي کې ستونزې لري. بنټ زیاته کړې دای په ځانګړې توګه د خزو او نجونو په وړاندې د شدید تاوتریخوالي په اړه هم اندېښمن دی. نوموړي د دغه تاوتریخوالي یو بیلګه په دې وروستیو کې په کابل کې له واده وروسته د وینجلې د مرموزي وژنې پیښه یاده کړې. هغه ویلي دا ډول پیښه باید په بیړه او خپلواک ډول وڅېړل شي. دا اندېښنې په داس حال کې دي چې د نومبر له 15مې راهیسې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیوال کمپاین پیل شوی. طالبانو بیا د ریچارډ بنټ راپورونه پروپاګان بللی او کابل ته یې هغه ممنول دخول کړی، خو ملګرو ملتونو 13 اکتوبر میاشت کې د بنټ ماموریت یو بل کال ته هم وغځوه.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
واربش په سپین بولدک ته چمن دروازه افغانستان ته د ستنیدونکو افغان کډوالو په مخ پرانستل شوې. په سپین بولدک او چمن کې لکتر لګه دوه ځایي سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړ چې دغه دروازه چې د وړم شپې د جګړې لامل تړل شوی او نن د ورځې شاوخوا یو لس بجې پرانستل شوې. چمن په سیمه کې د دسمبر په پینځمه د ډیورند کرښې پوګدو کې د طالب او پاکستانی ملیشیا ځواکونو سخت نښتې وشوې چې دروازه یې لامل وتړل شو او دواړو خواو ته سلګونه افغان کډوال کورنۍ بندې پاتې شوې. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ او د کوټې چمن د سیمې یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د غلطه د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د دسمبر د 15 نیټې د نښتې لامل تړل شوې دروازه نن یک شنبه د دسمبر په 1 بیرته افغانستان ته د ستنیدونکو افغان کډوالو پر مخ پرانستل شو. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې دروازه نن د ورځې نګدي یو لس بجې پرانستل شوې او خپل هیواد ته د افغان کډوالو د اوختلو بهیر روان دی.
او خلاص ده د کډو پر مخ باندې خلاص ده نن را خلاص سنن تقریبا درله سودې ولس بجو سره یو خاطر خلاص ده.
د کرخی بلی غاړه ته د چمن یو ځای خبريال د نوم د نخبري دو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د کډوالو د زیات هجوم لامل غنغونه ډیره زیاته ده.
پرون لار بند او نن مکمل لار ایله ده. هیڅ مشکل نشته ورته، بس دلته خلک د خدمت ډیر دي، خدای کی خدمت کوي. پرون چې کوم شخړه مز تسوي ولا د بار ملکو تر ما بیس دي د کیمپ نه راوستلو دلته ماستر پلان ورته وای برای بیګاش په حالت کړه ور نو سار وختي چې کوم وخت اعلان وسو چې بارډر کلاو دي ټول وسره بالکل روان دي.
د سپین بولدک چمن دروازه د دسمبر په 15 د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ تر 2 ساعتونو خطي ورسته وټړل شو چې لاملې په چمن کې سلګونه افغان کورنۍ چې افغانستان ته د وختو په تکل دغه دروازې تراغلي وي بندي پاتې شوې. یو شمیر کډوالو په چمن کې سیمایي رسنۍ او خبري اعلانو ته ویلي و چې په دې سوړ ژمي کې د دوی ماشومان او مېرمنې له سختو ستونزو سره مخ دي، باید خپل وطن ته د وختلو اجازه ورکړل شي. دوی د غراز ویلي و چې د نخټې پښپې خپل کړي پر ځای پریخ یو لسیمي واځي خپل سرونه وستلی و. د سپیل بولدک ولسوال عبدالکریم جهاد فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي چې په دغه نخټه کې څلور ولسی وګړي وجل شوی او څلور نور ټپياندي. په وجل شوی یو خزه او یو ماشوم هم شامل و. د غراز چمن اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته د درې ولسی وګړو د ټپي کېدو پخله کړي. د سیمې اوسیدونکو او د نخټې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې د دې نخټې لامل کرخه تنګ دي خلکو خپل کور نه پریخي او په یخ یخنې کې لماشومان او سپینګیرو او ناروغانو سره په ډاګش پتی راکړي. دا نخټه په داسې حال کې رامنځته شو چې د راپورونو لمخې د دواړو لوري ترمنځ په سعودي کې د ورستۍ ناستې پر مهال د اوربند په دوام هوکړه شوې و. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د ترنګلتیا د روان کال د اکتوبر له 11مې د ډیورن کرخې په اوږدو کې تر نخټو ورسته زیاته شو چې لامل یې په پاکستان کې په میشته افغان کډوالو هم د پاکستان د حکومت فشارونه زیات شول. د روان دسمبر په اوله د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر محسن نقوي اعلان وکړ چې سر لراتلونکو ونې د دې هیواد په بیلابلو برخو کې د بیا اسناد افغانانو د بیرته ستنولو پراخه عملیات پیلوي. د روان دسمبر په 15 یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د کډوالو په بیلابیلو کمپونو کې د برېښنا او اوبو په ګډون دوی نه ګډې اسانتیاوي اخیستي او دوی له سختو ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنرۍ له دې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې په وروستۍ اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورت بهیر چټک شوی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی نه دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دالو ته چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دالو
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبانو حکومت د استرالیا لوري د دوی په څلورو لوړپوړو چارواکو د بندیز اعلان غیر عادلانه بللی دی. د طالبانو حکومت ته د نږدې رسنۍ حریت د راپور له مخې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان دی دا کړی چې د دوی د هڅو په پایله کې اوس افغان میرمنو د خپلو حقونو د غوښتلو جرات پیدا کړی، خو یو شمېر افغان میرمنې او نجونې وایي دا ادعاوې د دوی د ژوند رښتینی انځور نه انعکاس کوي، بلکې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې ورسره بلې محدودیت په زیاتېدو ده. دا په داسې حال کې ده چې آسټرالیا د هغه څه له کبله چې په افغانستان کې د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو لپاره مخ په خرابېدو وضعیت بلل شوی، د طالبانو د حکومت پر څلورو چارواکو د سفر او مالي بندیزونه اعلان کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
یو شمیر افغانی خزی او نجونی وای د خزو د حقونو د ترلاسه کولو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادعا ناسمه او پنجونو د لازیاتو فشارونو د راوستلو ښکارندوی کوي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د طالبانو په څلورو لوړپوړو چارواکو تر بندیز وروسته د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ادعا کړې چې د دوی د هڅو په پایله کې افغان میرمنو د خپلو حقونو د غوښتلو جرأت پیدا کړي. طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت راډیو د شنبې په ورځ د ډسمبر په شپږمه د دې وزارت د ویان سیف الاسلام خیبر یو غږیز پیغام خپور کړی چې د استرالیا د بندیزونو په غبرګون کې د یادو څرګندونو ترڅنګ پکې ویلي کوم هیوادونه چې دا ډول بندیزونه لګوي په خپل د بشري او د ښځو د حقونو ترغړون کې دي او په خبره هغوی نه د ښځو د حقونو په تعریف پوهیږي او نه هم د بشري حقونو پیروي کوي. نوموړي دا کړی چې د غړول هیوادونه غواړي خپل کلتور او دودونه په افغان میرمنو تحمیل کړي، خو یو شمیر افغان میرمنې او نجونې وایي دا دعوی په افغانستان کې د ښځو د اوسنی وضعیت ریښتینې هنداره نه ده، بلکې د دوی په خبره په دې هیواد کې د ښځو وضعیت ورځ تر بلې له محدودیتونو سره مخ کیږي. په کابل کې لز دکړو محرومي یوې انجلۍ د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
اصلاً هیڅ حقوق
په افغانستان کې اصلاً خزینه ذات ته هیڅ ډول حقوق نه ورکول کېږي. دوی ته خبرې دا معنا لري چې دوی غواړي پنجونه او ښځو دومره فشار راوړي او ظلم وکړي چې اصلاً څوک د خپل حق د غوښتلو هڅه ونه کړي.
د استرالیا د بهرنۍ چارو لوري په لوړپوړو طالب چارواکو د بندیزونو په خبرګون کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلي چې د غلطو معلوماتو او بې ګټې دریزونو پر ځای باید د نړۍ هیوادونه له افغانستان سره د تعامل لاره غوره کړي. طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت راډیو په ورته نیټه په خپل ایکس پاڼه د مجاهد له قوله دغه بندیزونه داسې مهال غیر عادلانه بللي چې د هغه په خبره دوی د استرالیا له حکومت سره هیڅ ډول راکړه ورکړه نه لري. په راپور کې د زبی الله مجاهد له قوله راغلي چې نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان په اړه ریښتینی قضاوت وکړي او له غیر عادلانه پریکړو او اقداماتو څخه ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې استرالیا د هغه څه له کبله چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو لپاره مخ په خرابېدونکي وضعیت بلل کېږي، د طالبانو د حکومت په څلورو چارواکو د سفر او مالی بندیزونه اعلان کړل. د استرالیا د بندیزونو په دې لیست کې چې پرون شنبه د دسمبر شپږ مخبور شو، د طالبانو د حکومت قاضي القضات عبدالحکیم حقانی، د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم، د عدلی وزیر عبدالحکیم شرعی او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفی شامل دي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې بندیزونو کې د سفر او مالی بندیزونه شامل دي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي چې څه هم دغه محدودیتونه اغیزمن دي، خو ریښتینی بدلون هغه وخت راتلی شي چې د طالبانو په وړاندې همغږي نړیوال فشار او پراخه مالی محدودیتونه رامنځته او د افغان ښځو عملی ملاتړ وشي. لړلې باران نوري ازادي راډیو ته وویل
این فشارهای سیاسی میتونه
سیاسی فشار کولای شي چې طالبان په نړیواله کچه نور هم منځوي کړي او ته نړیوالو پام یې ور بیا د افغان خزو وضعیت را واړوي. تر بلې خوا حقیقت دا دی چې طالبان یو غیر ځواب ویونکې ډله ده، ځکه یوازې محدود تحریمونه نشي کولای چې دا ډله خپلو سختو قوانینو بدلون ته اړه کړي
په تور سیستماتیک تغییر دهد.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی د روان کال په جولای میاشت کې د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده او د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکمونه ورکړي. د طالبانو حکومت هغه مهال ویلي وو چې دا اقدام به د دوی دریز بدل نه کړي، خو د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي وو چې د طالبانو د مشرانو د نیولو امر د افغان ښځو لپاره د عدالت په لور یو ګام دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بشري حقونو نه په جدي سرغړونه تورن دی. دوی پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو په هر ډول عصري زده کړو بندیز لګولی او د غراضې په ډېری دولتي او نا دولتي سازمانونو کې له کار کولو ښځې هم منع کړي او د دوی په ټولنیزو فعالیتونو یې محدودیتونه لګولي. د طالبانو حکومت تر اوسه له روسیې پرته بل هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو بشپړ درناوی او د یو ټولګډونه حکومت رامنځته کول هغه شرطونه دي چې د نړیوالو له لوري د رسمیت پیژندنې لپاره طالبانو ته وړاندې شوي دي. خو د طالبانو حکومت ادعا کړي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي او حکومت یې ټولګډونه دي، هغه ادعا چې د نړیوالې ټولنې له لوري نه ده منل شوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
یو شمیر کابل خاریان وی د ژمی پر اتاک سره ناروغي ډیره شوې، داسې مال چې ډیره دوی شدیدو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او درملنې واسم نه لري. دوی جاتوی بیروزګاری سخت ځپلی، ډاکټران بیا د درملنې ترڅنګ په وقایع هم ټینګار کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
سمای ناروغي او بیوسلی یو شمیر کابل خاریان وایي د زمي پر اتاک سره ناروغي ډیری سوي، داسې مهال چې ډیری دوی شدید اقتصادي ستونزو سره مخ او د درملنې وسه نه لري. دوی زیاتوي چې بیروزګاری سخت ځپلی دي. د کابل ښار د دیساب ولسوالۍ اوسیدونکی رحیم الله چې د خپل شپاړس کسیزې کورنۍ سرپرست او په پښو معلول هم دی، یک شنبه د ډسمبر په اومه یې ازادي راډیو ته وویل د کور تودولو وس نه لري، نو ځکه د کورنۍ ټول غړي یې له یخه ناروغان سوي دي.
د کابل ښار د خیرخانی سیمې اوسیدونکو سهار هم ازادي راډیو سره خبرو کې ورته خبره وکړه.
زمون کور کې ماشومان ټول په ټوخي تبي او زکام اخته شوي. د دې ناروغیو لامل هم د هوا د ژر سړېدو او هم په کور کې د ګرمېدو سیستم نشټوالی. اقتصادي ستونزو مستقیمه اغیزه کړې. د درملو برابرول ډاکټر ته تلل اوان یو عادي معاینه پر کورنیو درون مالی بار دی. ډېرې کورنۍ اړ دي چې یا د خپلو ناروغانو درملنه وځنډوي یا هم کورنیو چارو څخه ګټه واخلي، ځکه د درملو د پیر توان څوک نه لري.
دا قبل خاریان داسې مهال د زمي له رسېدو ناروغیو او بېوزلۍ شکایتونه کوي چې ځینې روغتیا پالان هم په دې وروستیو کې د هوا د سړېدو له امله معاینه خانو او روغتونونو ته په ډېر شمېر سره د ناروغانو د مراجعې او ورتګ خبره کوي. د ډسمبر په درېمه هم یو شمېر کابل ښاریانو او د روغتونونو مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې د ناروغیو د زیاتېدو خبره کړې وه او لامل یې دوی د کابل ښار ککړه هوا بللې وه. روغتیا پالان د ډاکټر په مشوره د درملنې ترڅنګ د وقایې سپارښتنه هم کوي. له دې ډلې د کابل ښار په ابن سینا دولتي روغتون کې د داخلي ناروغي متخصص ډاکټر سفیر زدران ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
دوی وزي بیرون ته خبره ده د محکمه بعد ونوځي یو وزي مسکوت څخه استفاده وکي کموټر کې وي شیشې پورته کې او کور کې وي د کور دروازې کړکۍ باندې کې لار د حالې اندغه ده. دې موسم کې اکثره وخت بعض وایرسي امراض زیاتېږي. په دې وخت کې دوی د کوشش وکړي چې د واکسین څخه استفاده وکړي او بل ځنه ګرم وساتي، د یخ شان ځندر وساتي، کوشش وکړي چې خپل ماشومان سپینګیري او دا د یخ نه ځنه وساتي او په زمین کې ګرم ګرم مات وچ لکه سوپ شو مثلا شي دې شي چای شو داس نور شین شو تیات و کی او دوی ځان نو قیا کی ځکه چې دې دې مرزونو دې مهمه خبره وقیا ده
دا په داسې حال کې ده چې په راپور کې مرکز وی کسان وای نه د کور د تو دولو وسلري او نه هم د خو خړو ته یادونه ده چې د بیپولی ډاکټرانو سازمان ام اس اف هم د دسمبر په څلورمه په افغانستان کې په ځنګړې توګه شمال کې د مخنیوي وړ ناروغي لکه سینه بغل زکام نسناستي او بیلابیل نور موسمي ناروغي لامل د مړینې لور خطر سره د افغانانو د مخامخ کېدو په اړه اندیښنه خودلې و. د سازمان په خپل راپور کې په دې اړه هم اندیښنه خودلې و چې د ناروغانو د راجی کولو سیستمونو کې نیمګړتیا، ناکافي زیرمې او د روزل شویو روغتیایي کارکوونکو کمښت دا ناورین نور هم پیچلی کوي چې د مخنیوي وړ ناروغیو لکه سینه بغل، اسهال او خوارځواکۍ له امله د ماشومانو د مړینې کچې په لوړولو کې مرسته کوي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
ازادي رادیو ته غواګیاست. ور بشو لوګر ته د لوګر ولایت په مرکز په لالم کې د یو خصوصي خیریه ټولنې لخوا د ځوانانو او پیغلو د 15 درشو جوړو ډلیز واده وشو. جزئیات له نجیب الله خیله په دغه ریپورت کې اورو.
په لوګر کې د یو خصوصي خیریه بنسټ په نوښت د هغو 15 درشو ځوانانو او پیغلو د جوړو ډلیز واده ترسره شو چې د اقتصادي ستونزو او لوړو لګښتونو له کبله کلونه کلونه ودونه ځنډیدلی ول. د یاد بنسټ لخوا د ډلیز واده د لګښت سربیره د هر ناو یو زوم نوي کور لپاره څه باندې سل قلم وسایل هم ورکړل شول. د لوګر اوسیدونکو او ځوان فعالان دا ډول د ډلیز واده پروګرامونه ګټور بولي او د ورته برنامو د دوام غوښتنه کوي. د لوګر یو ځوان فعال حمید الله مشال رو دې ته وویل
ګټې ډېرې زیاتې دي، او دا چې اکثره کسان کله چې کوژده وکړي بیا د واده د مصارفو همدارنګه د ولور پر کولو لپاره خارج ته ځي، نو د دغه ډول ودونو په کولو سره به د دې ژوند هم خوندي وي، د مسلینو همدارنګ د خیریه بنسټونو ولاو څخه زموږ هیله هم ده چې د غلړې ته دوام ورکړي، ځکه چې په لوګر کې ډېر بې وزله دار کم کسان شته چې کوژدې کړي د پکلونو قانونو باندې هغه خپلې د ژوند ملګري د پلار په کور باندې ناسې خودی نش کولای چې واده زر تر زر وکړي.
ورته مهال هغو ځوانانو چې په دې برنامه کې ورته د واده د مراسم آسانتیا برابره شوه په دې خوښي څرګنده کړه چې په دې دوی نوې ژوند پیل کړ. له دې ډلې یو ځوان معروف وایي
موږ دا توان نه درلود چې خپل واده خپل کور ته راوړو، څو ځله مو دا کوشش وکړ چې په کاچاکی لارو خارج هیوادونو ته لاړ شو، دا ولور پرکو او دغه سي خریامو بنسټونو څخه مننه کوو چې زموږ دغه جوړی ودونه وکړل.
د لوګر یو بل ځوان اسلام الدین چې د دې ډلې واده برخه وو او د همدې ستونزو له کبله واده 15 کال ځنډیدلې وویل
سلاب سم نو ډېر مننه کوم د تجارانو نه چې زمونږ په حق له دوه غټ لوی اقدام وخت مونږ ته ویاړ په برخه کې چې زمونږ د غټ مشکلات رال ک کنه دا 15 کال نور ما دا واده کوي نه.
د لوګر په ډلې واده کې زمانو د ټولنې له مخاورو غوښتل چې په ودونو کې د زینو ناسمو دودونو او درنو پیټو په کومولو کې خپل وانډه تر سره کړي. د دوی لیډل محب الله ویل
مې مشرانو په سپینګرو باندې چې دا ورته ناوړ دودونه د لمانځي یو سي او ترڅو د ټولو خلکو لپاره سہولت او اسانتیا هم برابر شي.
بلوري ته په لوګر کې د 15 د شجورو د ډلې واده د مراسمو منتظم او د خیریه بنسټ مشر سید احمد سراب ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې پر مشرانو غږ وکړ چې د لوړ ولور او د واده د لوړو لګښتونو په ګډون ځینې ناسم دودونه اصلاح کړي او دا ناسم دود د خپل راتلونکو نسلونو ته په میراث نه پرېږدي.
بنځه څلويش کاله لوګر په اور کې سوځي دی، دغه خوشحالي حق و خپل اولادونو باندې رحم وکړي، تعالی سبحانه وتعالى پر تاسو باندې رحم وکړي. دغه کارخانه کې خپل آینده نسل ته دغه ننګین او شرماور نوم خپل آینده نسل ته مپرېږدي.
یاد دیوی د لوګر ولایت په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نجونو لوړ ولور او د واده د لوړو لګښتونو د ټولنیز ستونزې سربېره جبري ودونه، د بدلانو ودونه، کله ناکله په دښمنۍ کې د نجونو ورکول، د کم عمرۍ ودونه، د نجونو د رضایت نه پوښتل او نور شته ناسم دودونه د دې لامل کېږي چې ځینې وختونه د ودونو په تړونونو کې ژورې ستونزې پیدا شي او بیا د دا ډول مسلو ډیری قرباني او زیانګاری هم نجونې پاتې کېږي.
په انستاګرام کې آزادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا څنګه سندرې جوړیږي؟ یو شمیر افغان ځوانانو په دې وروستیو کې د مصنوعي ځیرکتیا یا ای آی په مرسته د سندرو تولید ته مخه کړې. په دې ډله کې یو هم عمر اندیش دی. د ازادي راډیو ته ویل خپل څو ملګرو سره یو ځای دا کار کړی. په دې راپور کې بل ښاغلی اندیش واورو چې دا سندرې څنګه جوړوي او څنګه سندرې دي.
شپید دسمبر واوری بادونا یک شپید دسمبر واوری بادونا زړون رېږي کده شګو کمرونا زړون رېږي کده شګو کش پیدا دسمبر واوری بادونا.
دا سندره دو مرندیش په نوم یو سوان او ملګرو لخوای په ای یا مصنوعي ځیرکتیا په ګروپی ډول جوړه شوې ده. دوی چې په افغانستان کې اوسېږي او یوټیوب چینل لري او پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې د سندرغړو کنسرتونه جوړول. په ای یې څو نورې سندرې هم جوړې کړې او غواړي په دې برخه کې لا کار وکړي. خو دا سندرې څنګه جوړېږي؟ ښاغلی اندیش یې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نمړی یو دوه ملګری لرم په وی باندې یو شعر یا یو غزل یا وسندره ول کمپوزیشن جوړو. بیا په ما کمپوز لاري مثلا یو دې برخه کې چې میوزیک کم پويږي هغه د اډیو باندې کار کوي. ارشاد خالق دې زموږ یو ملګری دی نو هغه ورته په یای باندې بلا بل غږونو کې مثلا د غږونو پر کوي خزا او خزي کې یا د نرینه کې نو بیا لاغی وروسته هغه سور او تالی کتل کېږي نو بعد لاغی بیا مثلا گرافیکی بڼې ته راځي. نو دا دغه سلنډر پروسه ده.
دا چې په مصنوعي ځیرکتیا د یوې سندرې جوړول څومره وخت نیسي او څوک اسان بوختوي ښاغلی اندیشوي؟
ټول ټول شاوخوا یو وخت نیسي او په دې کې مثلا درې څلورې له پنځه کسان پکې کار کوي لسر نه تر پایه پورې.
نوموړی زیاتوي چې په ای کې د سندرې جوړولو لپاره هم باید ځانګړي پروګرامونه واخیستل شي او فیس ورکړل شي، یا د یو کار په سر یا هم دا چې میاشتنی یا کلنی فیس ورکړل شي.
که آډیو برخه وي، میوزیک برخه وي، یا مثلا ډیزاین برخه وي، ټولو ته به مثلا خاص سایټونه لري، خاص پلیټفارمونه لري. ځینې کې به مثلا میاشتنی ګډون کوي، په ځینې کې به مثلا کلنی ګډون کوي. ځینې داسې هم دي چې یوازې مثلا د هر کمپوز په سر د هر کار په سر تانه مثلا فیس اخلي.
لکه غری اندیش مو پوښتنه وکړه چې دوی په دې برخه کې خپل کار کې څه ډول ستونزو سره مخ دي. درته وویل
ستونزې خو دغه دي په ورال مثلا د افغانستان بانک کارتونه ډیرای سایټونه نه شي اخیستی. مثلا خپل موږ ته چې یوټیوبر کومه وایي دم راځي په بل ملک به ترلاسه کوو او طبیعي ده د هغې ملک ټیکس بم په کار کېږي بیرته چې تر موږ راځي. هغه هیله ده چې ورو ورو افغانستان کې ډیجیټلایزیشن ته مقام مسعد شي او
د یادونه د چومر اندیش او ملګری دا کار داسې هیواد کې کوي چې په موسیقي پکې بندیز دی. د طالبانو حکومت وایي موسیقي حرام ده او په خپرولو او اورېدو یې بندیز لګولی دی. عمر اندیش وایي دوی اوس غواړي له دې طریقه د خلکو ذوق خوب کړي.
دا شان بند شول د بندرونه د محفلونه نو اوس مقدر چې سړی لکه یو میز او یو کمپیوټر نام خپل ذوق او د ملګرو ذوق خوب کړی شي.
ای یا مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونه او ماشینونه ته د انسان په شان فکر کولو، زده کړې، پرېکړې کولو او ستونزو حل کولو وړتیا ورکوي. له ای په بیلابیلو برخو کې کار اخیستل کیږي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی اے. راپور زموږ قضاوت ستاسو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا و احترامات مومنه قدرمنه او ګلالی زکونکو زبرشنګ هار تاسو ټول ته شرغواس مېم د نن ورځې درسي موضوع ته هله من د ام چې تاسو ټول بر تر وغو جوړ او صحت مند او سړی وخت مو په خیر وي. درنه او ګلالی زکونکو زمرا تاسو د نن ورځې درس لومړی لوست افغانو مشهور مېرمنو اړوند دی. نن ورځ به موږ تاسو زمرا د ګران او خوش هیواد افغانستان د اتلو قهرمانو مرمونو تاریخ ولولو او اړمن به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څو په کوم ډول خدمتونه یې زموږ استادو د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی. اول یې نمونه په تاریخ کې په زرینو کرښو لیکل شوی دی. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې چې تاسو د درس پر لور وګرځئ، د هغه څخه مخکې له تاسو ټول خوږه او ګلالي زده کوونکو څخه یو کوچنی هیله ورسول لرم. درنو زده کوونکو د درس پر کې دوه څخه مخکې تاسو ټول به له خپل ځانو سره خپل د نوټ کتابچا او قلم ولري. کوم چې د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل نوټ کتاب چونکی د ځانو سر نوٹ کوي، دا نوٹ اخیستل بنه یوازې له تاسو سره د مرسته او همکاري وکړي چې د نن ورځ درس په ډیره اسانه او چټکه توګه سره زده کړئ، بلکې تاسو کولای شئ هم دغه نوٹ په راتلونکو وختونو کې د خپل نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کړئ، ترڅو هغه هم په آینده وخت کې تاسو د ټونو څخه استفاده وکړي. نو درنو زده کوونکو هیله من دیم چې د درس تر پایه پرې را سره ملتیا وکړي او نن ورځ په درس کې یو څه زده کړئ. رزو درنو زده کوونکو خپل لومړی لوس پیل کوو. زموږ استادو د نن ورځې لومړی لوس موضوع ګوهر شاد بیگم ده. لولو چی ګوهر شاد بیگم څوک او څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی و؟ مېرمن ګوهر شاد بیگم، ګوهر شاد بیگم د تیموریانو په دوره کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په لومړۍ کې د نړۍ یو له مخکښو مېرمنو څخه و. تاریخ سرګدوي هغه نه یوازې د خپل سیاسي استخباراتو له امله پیژندل شوی، بلکې د هنر او کلتور مشهور سرپرست په توګه هم پیژندل شوی. هغه د شارح مېرمن او د امیر غیاث الدین لور و چې د قبیلې یو مشر و او د امیر لقب یې درلوده. بلوچي ګوهر شاد بیگم د تیموریانو د سلطنت په وخت کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په پیل وختونو د نړۍ یو له پرمختللو او مخکښو افغانو اتلو مېرمنو له جملې څخه و، چې د دې سرګندونه یا هم د دې اړوند کومه پیژندګلوي چې سوی د هغه نه یوازې چې د سیاست د استخباراتو له عمل څخه دا پیژندل شوی ده، بلکې د دې ترڅنګ دا د هنر، ادب او د افغانستان د دود او کلتور په برخه کې چې دا د سرپرست په توګه ټاکل شوی او په هغه برخه کې هم چې سوی ده پیژندل شوی ده. او مېرمن ګوهر شاد بیگم چې وای د شارح مېرمن مو او د امیر غیاث الدین لور و، چې امیر غیاث الدین په هغه وخت کې د یو قبیلې مشر وو او د هغې قبیلې رهبری په غاړه درلودل، چې د هغې قبیلې خلکو امیر غیاث الدین ته د امیر لقب ورکړی وو، یا هم په د امیر په لقب یې نازولی وو. د هغې د زیږون او واده دقیقه نیټه معلومه نه ده، مګر احتمال شته هغه د 1980 او 1915 هجري کلونو ترمنځ زیږیدلې ده او د 1915 کلونو ترمنځ بده شوی، تر 1900 هجري پورې هم امکان لري. یعنی د ګوهر شاد بیگم د زیږون اصلي او دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو مګر د احتمال له مخې، د اټکل له مخې تاریخ پوهانو ویل دي چې هغه په خپل د 1980 او د 1915 کلونو ترمنځ امکان لري چې هغه زیږیدلې وي، او د 1915 څخه تر 1900 هجری کلونو پورې امکان لري چې واده کړی وو. سیږي ځکه شارح په 1918 هجری قمری کال کې زیږیدلې او په 1900 هجری کې په هرات کې په تخت کېناستلې دي. نو غالباً ګوهر شاد بیگم له شارح څخه څو کاله کوچنی و، یعنی د دوغو نیټو څخه معلومیږي چې ګوهر شاد بیگم له شارح څخه، یعنی د خپل ژوند د ملګري څخه، څو کاله کوچنی و. د تیموریانو په دربار کې د ګوهر شاد بیگم رول. ګوهر شاد بیگم د شارح تیموری سره چې یو له ستر تیموری پاچاهانو څخه وو واده وکړه. دی واده هغه د محکمې تر ټولو مهمه او بانفوزه مېرمنه جوړ کړه. هغه خپل نفوذ او ځواک د کلتوري پالیسي او پروګرامونو د پراختیا او د شوزو د شرایطو د شکولو او محکمو پریکړو اغیزه کولو لپاره کارول. یعنی ګوهر شاد بیگم د کله چې د تیموریانو د سلطنت چې په هغه وخت کې شارخ د تیموریانو د سلطنت کې ولسترو پاشاهانو او ځواکونو پاشاهانو له جملې څخه واده وکړ، نو په هغه وخت کې د میرمن ګوهر شاد بیګم ملاتړ کوونکي او د هغې واک ورستر بلې په زیاتېدو سو، او هغې د خپل واک څخه ډېر زیات چې استفاده کول. هغې د افغانستان د دود کلتور او فرهنګ او ځینو پروګرامونو کې هم چنان د ښځو د شو شرایطو او د هغوی د حقوقو په برخه کې یې ډېر زیاتې پریکړې کولې او د هغوی لپاره یې کار سرته رسوه. علم او پوهه یې ګوهر شاد بیګم له ساینس، علم او هنر سره ډېرې مینه درلودل. د دې واکمنۍ پر مهال هرات د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه وګرځېده. دغه ښار د ګوهر شاد بیګم او د هغې د اولادونو د ملاتړ له امله د ساینس پوهانو، شاعرانو او هنرمندانو د راټولېدو ځای شو، چې ډېری یې د هیواد له بېلابېلو برخو څخه هرات ته راغلي تر څو د تیموریانو دربار د خپل فعالیت مرکز ځای کړي. یعنی ګوهر شاد بیګم ډېره زیاته مینه او علاقه او زوب چې وو هغه د علم هنر سره ډېره زیاته مینه او علاقه درلودله، او په خپل ژوند کې ډېر زیات دغه برخو ته دقت کوه. د دې تیموریانو د سلطنت یا هم د واکمنۍ پر مهال باندې هرات ښار د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه سره ګرځېدلی وو، ځکه د بېلابېلو ښارونو د بېلابېلو سیمو څخه به ټول شاعران، پوهان او ساینس پوهان ټول به په دې ځای کې راټولېدل او د تیموریانو په دربار کې خپل فعالیتونه به یې سرته رسول. معماری او هنر د ګوهر شاد بیګم. د ګوهر شاد بیګم په مهمو کارونو کې د هرات مشهوري شوځي او په مشهد کې د ګوهر شاد جماعت شامل دي. دا جماعت چې په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی دی، د اسلامي معماری یو له غوره نمونو څخه دی او لا هم په ایران کې یو له مشهورو زیارتونو او تاریخي ځایونو څخه دی. د ګوهر شاد جماعت ښکلې معماری، رنگارنګ تابلوګانو او نازکو نقاشیو سره د هغې هنري ذوق څرګندوي. ولوچی ګوهر شاد بیګم هغه کوم کارونه د افغانستان لپاره سرته رسولی دي چې هغه ډیر زیات مهم و. د ګوهر شاد بیګم د ټولو مهمو کارونو له جملې څخه یو په هرات کې زیات شمیر شونځي جوړول و، بل د مشهد کې د ګوهر شاد په نامه سره یو جماعت جوړول و چې دغه ګوهر شاد جماعت په خپل ګوهر شاد بیګم خپل نوم ورته ورکړی و، او دغه ګوهر شاد جماعت په 15مه پیړۍ کې جوړ شو و چې اوس هم د ایران یو له مهمو زیارتونو او تاریخي ځایونو له جملې څخه شمیرل کیږي چې په تاریخ کې زیات لري. ګوهر شاد جماعت چې میرمن ګوهر شاد بیګم جوړ کړی و، په هغه کې ښکلی معماری څخه استفاده کړې و، رنگارنګ تابلوګانو، رنگارنګ نازکو نقاشي څخه استفاده کړې و. د دوغو ټولو څخه دا څرګندېږي چې میرمن ګوهر شاد بیګم ډېره زیاته مینه او علاقه او ذوق چې و هغه د هنر سره و، او زیات کاری هم د هنر په برخه کې افغانستان ته ترسره کړی دی. یعنی د سیاست ترڅنګ د هنر په برخه کې هم افغانستان ته کار سرته رسولې دي. د نوموړي په اړه ویل کیږي چې د هرات په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د نورو دینی او عامو ودانیو په جوړولو کې هم مهم رول لوبولې دي. د جماعتونو جوړولو ترڅنګ د کتابتونونو او دینی او علمي مکتبونو په جوړولو کې هم د پام وړ رول لوبولې دي. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن ګوهر شاد بیګم د ښځو لپاره څه سرته رسولې دي. د ښځو د حقوقو د تامین لپاره هڅې. ګوهر شاد بیګم د یو مخکښې میرمنې په توګه هڅه وکړه چې د ښځو لپاره ښه شرایط برابر کړي. هغه هڅه وکړه چې ښځې په کلتوري او ټولنیزو چارو کې شامل کړي او په ټولنه کې د دوی رول لا لوړ کړي. د وخت په اوزای په د ځای د محدودیتونو په پام سره د هڅې ځانګړی اهمیت درلوده او دا فکری نظریه منل کېده. یعنی ګوهر شاد بیګم د یو پرمختللې افغاني قهرمانې مېرمنې په توګه سره ډېره زیاته هڅه او کوشش کوه تر څو د افغانو مېرمنو لپاره ښه شرایط جوړ کړي، ښه چاپېریال چمتو کړي تر څو افغاني مېرمنې هم په کلتوري، فرهنګي او ټولنیزو چارو کې برخه واخلي او ټولنې ته لا هم وده ورکړي او پرمختګ ورکړي. د هغه وخت ځای او محدودیتونه ته په پام کې نیولو سره د دې دغه کومې هڅې چې وي، دغه کوم کارونه چې جه سره رسول ډېر زیات اهمیت وړ وو، او د دې دغه کومه فکری نظریه چې وه هغه منل کېده. سیاسي ننګونې او ستونزې. ګوهر شاد بیګم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو سیاسي ننګونو سره مخ شوه. د هغه د واکمنی پر مهال د تیموریانو کورنی د داخلي بحرانونو او د واک له جګړو سره مخ و. هغه په دقت او هوشیاري سره هڅه وکړه چې تیموریانو د کورنی ثبات او بشپړتیا څخه ملاتړ وکړي او داخلي اختلافات اداره کړي، او د خپل خاوند شارخ تیموري لمړنی وروسته د هغې نفوذ کم شو او هغه د مخالفینو او درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول. یعنی گوهر شاد بیگم د خپل ژوند په دوران یا هم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډیرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو څخه مخامخ شوی و، چې یو هم ستونزې او مشکلات چې وه هغه سیاسي ننګونې او ستونزې وې چې په هغه وخت کې د واکمنۍ پر سر باندې د تیموریانو د کورنۍ داخلي بحرانونه رامنځته شول، خپلمنځي جګړې رامنځته شولې، چې په دې وخت کې گوهر شاد بیگم په ډېر دقت او هوښیاري سره هڅه وکړل تر څو د تیموریانو د کورنۍ کوم ثبات او بشپړتیا چې د هغه څخه ملاتړ وکړي، او کوم داخلي اختلافات چې رامنځته شوي دي هغه په ډېر هوښیارانه ډول سره کنټرول کړي او هغه ټوله اداره کړي. خو کله چې د هغې خاوند د شارخ تیموري مړ سو، نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن گوهر شاد بیگم له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، د درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول، او د هغې مخالفینو ورځ تر بلې پر زیاتېدو شوه. په تاریخ باندې د گوهر شاد بیگم اوږدمهاله اثر. گوهر شاد بیگم نه یوازې د ملکې په توګه، بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکو په توګه هم په ټولنه ژوره اغیزه درلودل. د خپلې هوښیارتیا او سیاست سره هغې نه یوازې د کلتور په ساتنه او خپرېدو کې مرسته وکړه، بلکې د نامتو او افغانو قهرمانو ښځو لپاره یو مثال هم شوه. گوهر شاد بیگم د یوې پیاوړې او هوښیارې ښځې په توګه د تیموریانو د سلطنت او اسلامي کلتور په تاریخ کې ځانګړی ځای لري، او د علم، هنر او د ښځو د حقوقو په تزویج کې رول لا هم په تاریخ کې ژوندی دی. یعنی گوهر شاد بیگم نه یوازې دا چې افغانستان ته د ملکي په توګه کار سرته رسول، بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکو په توګه یې هم ډیر زیات کار سرته رسول دي، چې اوس هم د ټولو افغان مېرمنو لپاره یو مثال دی او هغوی ته د یو سمبول په ډول سره د گوهر شاد بیگم نوم یادونه کیږي. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن گوهر شاد بیگم مرګ یا هم د هغې وژنه په څه ډول سره سرته ورسېدل، او هغه په کوم کال کې خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه. مرګ او کلتوري میراث. گوهر شاد بیگم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او د مخالفینو لخوا ووژل شوه. له دې سربیره د هغې کلتوري او هنري میراث اوس هم شته او دوام لري. د هغې اثار چې هغې جوړ کړي د تیموریانو د کلتور او هنر د زرینې دورې د یادګار په توګه پاتې دي او راتلونکو نسلونو ته لېږدول شوي. په مشهد کې د گوهرشان جومات د خپل اصلي سمبول او یادګار په توګه اوس هم یو له مهمو تاریخي آثارو څخه یې دی. یعنی گوهر شاد بیگم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او ستونزو له امله او د هغې د دربار د مخالفینو له امله څخه ووژل شوله، خو د هغې د وژلو څخه وروسته د هغې نوم له منځ څخه نه دی تللی. اوس هم په تاریخ کې شته او اوس هم د یو مخکښې افغانې اتلې مېرمنې په نوم سره یادول کیږي، او د هغې آثار اوس هم په مشهد کې پاتې دي چې تر ټولو مهمترین آثارو له جملې څخه یې په مشهد حد کې د گوهر شاد جماعت دی، چې اوس هم د تیموریانو د دورې د زرینو یادګارونو په نامه سره یادیږي او اوس هم یې نمونه په تاریخ کې شته. نو درنو زده کوونکو، همدا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درسي موضوع چې نن ورځ موږ او تاسو د میرمن گوهر شاد بیگم اړوند معلومات ترلاسه کړل. اوس هم راځو د درس په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. لومړۍ پوښتنه: گوهر شاد بیگم څوک وه؟ دویم: گوهر شاد بیگم په کوم کال کې زیږېدلې ده؟ دریم: گوهر شاد بیگم په کوم کال کې او څنګه ووژل شوه؟ دا درې پوښتنې دي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدغو درو پوښتنو ته ځواب وایست. نورو درنه زده کوونکو، هیله ده چې خصه شوي بنایست او یو څه به مو زده کړي واوسیږي. تر بل درسه پورې د الله په امان شه. وخت
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قدر منو ګلری زكون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شرع غلاسم درن ورځی درسی موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول بر اتره غو جوړو صحت مند او سړي او د صحت چمې په تنوي درنو ګلری زكون کو لګه سره چې تاسو ټول په هیڅ نن ورځ مرستا سو درسی مضمون د افغانو مشهور مرمن اړوندې نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان اصلي افغاني مشهور مرمن و پیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو ګلری زكون کو هلمن دیم چې د درس تر پای پر سره ملتیا وکړي او ورسره زده کړي. درنو زكون کو لګه سره چې تاسو ټول په هیڅ 13 ورځ مرستا سو لوست مرمن گوهرشاد بیگم او د مرمن گوهرشاد بیگم د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل او هم پیژندل چې مرمن گوهرشاد بیگم څوک او څه ډول شخصیت وو. نن یو ځل بیا هم تاسو د پاره می د یو بل اتلی افغاني قهرمانې مرمن اړوند معلومات راوړی دي. هله د چې تاسو ټول د خپل ځانو سره خپل د نوټ کتابچې ولري او د نن ورځې د درس نوټ خپل ځانو سره ولیکي. دا نوټ اخیستل به تاسو سره د مرسته همکاري وکړي تر څو نن ورځې درس په ښه او دقیق ډول سره زده کړئ، بلکې د دې ترڅنګ تاسو وکړئ چې پر که وختونه کې هم د خپل نوټونو څخه استفاده وکړي. نو راځو درنو زكون کو خپل لوست پیل کوو. مرسته سو د نن ورځې دویم لوست موضوع نازو اناتوهی ده. لولو چی مرمن نازو اناتوهی څوک او څه ډول شخصیت وو؟ نازو اناتوهی، نازو اناتوهی چې د ملکې نازو یا نازو انا په نوم پیژندل کیږي، په اولسمه پیړۍ کې د افغانستان یو له نامتو شاعرانو او فرهنګي اتلو افغانو مېرمنو څخه وه. نوموړی نه یوازې د یو شاعري او لیکوالي په توګه پیژندل کېده، بلکې د یوې زړورې هوښیارې مېرمنې او قومي مشرې په توګه یې خلکو درناوی هم کوه. نازو توخی په 1450 هجري سپږمیز کال کې د کندهار ولایت تازیرآباد ته څیرمه د اسپاژ مزګل په کلي کې په یوه پیاوړي او بډایه پښتنه کورنۍ کې زېږېدلې ده. پلار یې سلطان ملکی توخی د پښتنو د توخی قوم یو له مشهورو مشرانو او د غزنی د سیمې والی و. یعنی نازو انا توخی نه یوازې دا چې د ملکې نازو، بلکې د دې ترڅنګ د نازو انا په نامه سره هم ډېره زیاته مشهوره وه او په دې نامه سره پیژندل کېده. نازو انا توخی په خپله په اولسمه پیړۍ کې یعنی په اولسمې پیړۍ کې یو له نامتو او غورو شاعرانو له جملو څخه وه چې ډېر زیات کار یې فرهنګ او ادب ته سرته رسولی و. نازو انا توخی نه یوازې دا چې د یو نامتو شاعر او لیکوالې په توګه سره پیژندل کېده، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا توخی د یوې زړورې هوښیارې عقلمندې او ښه قومي مشرې په توګه سره هم پیژندل کېده چې په هغه وخت کې خلکو ټولو د دې و پرېکړه او فیصلو ته ډېر زیات قدر او درناوی درلوده. نازو انا توخی په 1450 هجري سپږمیز کال کې په کندهار ولایت کې زېږېدلې وه چې په هغه وخت کې نازو انا کورنۍ یو شتمنه او بډایه کورنۍ وه. پلار یې په خپله سلطان ملکی توخی نومېده چې سلطان ملکی توخی د پښتنو د توخی قوم یو مشر و او همچنان د دې ترڅنګ د غزنی د سیمې والی هم و. پایتونه او لاسته راوړنې په دې بره کې د نازو انا فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو. نازو انا یو تکړه شاعره او لیکواله وه چې شعرونه او لیکنې یې په پښتو ژبه لیکل. هغې شعر او ادب د پښتنو د کلتوري ارزښتونو او هویت د ودې لپاره کاروي. د هغې ټول شعرونه له حکمت او غرور څخه ډک وه. یعنې نازو انا توهی یو دومره تکړه او بااستعداده شاعره وه کوم چې ډېر زیات لیکنې او شعرونه یې په پښتو ژبه سره کړي وه او کومه پښتو ژبه چې ډېر زیاته کارولې وه دا په دې خاطر دې کارول تر څو د افغانستان ملي هویت ته وده او پراختیا ورکړي او همچنان د دې ټول شعرونه او داستانونه ټولې لیکنې یې له حکمت او غرور څخه ډک وه. د میرویس خان هوتک د مور په توګه نازو انا د هغه په پالنه کې خورا مهم رول درلوده. هغې خپل زوی ته د رهبرۍ، زړورتیا او خپلواکۍ اصول ور زده کړه. وروسته میرویس خان نیکه وتوانېده چې کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هوتکیانو کورنۍ جوړه کړي. یعنی نازو انا نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره په هنر او ادب او کلتوري برخه کې خدمت کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا د میرویس خان نیکه مور په نوم سره هم یاده سوې ده ده چی نازو انا د میرویس خان برنیکه په پالنه کې ډیر زیات مهم رول درلوده. هغه خپل زوی ته داسې تربیه داسې روزنه ورکړې و چې هغه میرویس خان کې په دې باندې وټمنید ترسو قندهار د سپوی واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هغه پر ځای باندې د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړي. لکه څنګه چې مولا تاسو ټول په هیجه چې میرویس خان کې د افغانستان یو عادل او مشهور بچهانو له جملو څخه و کوم چې افغانستان د سپوی د واکمنۍ له ظلم او وحشت څخه خلاص کړ او په هغه وخت کې په قندهار کې د سپویانو پر ځای د سپویانو د سلطنت پر ځای د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړل او د هوتکیانو کومې رامنځته کړل. بلکې درنوز د کونکو د دې تر څنګ یو بل یادونه هم تاسو ټول ته کوم. نازو انا خپل دوه زامن درلودل چې یو زوی میرویس خان نومېده او دویم زوی عبدالعزیز نومېده. چې میرویس خان د په قندهار کې یو له مشهورو پاچاهانو له جملو څخه شمېرل کېدی. درناوی او کلتوري نفوذ. نازو انا د خپل حکمت او زړورتیا له امله د قومونو په منځ کې ځانګړی ځای درلودي. هغه د قومونو په منځ کې د یوې هوښیاري مشرې په توګه پیژندل کېده او خلکو د هغې مشورې ته ډیر اهمیت او ارزښت ورکوي. د هغې شخصیت او فعالیتونه د پښتنو کلتور ډیرې مېرمنې هڅولې او اوس هم د پښتنو د زړورتیا او کلتور د سمبول په توګه پیژندل کېږي. یعنی نازو انا کوم داستانونه یا هم کوم شعرونه چې لیکلي دي هغه ډیر زیات پیاوړي او ډیر زیات له حکمت څخه ډک وه. او د نازو انا په هغه وخت کې چې د کوم قوم مشره وه د هغه قوم زیات شمېر خلکو یې ډیر زیات قدر او درناوی کوه. نه یوازې دا چې د هغې کومې مشورې چې به دې ورکولې هغې به منلې بلکې د دې تر څنګ نازو انا په هغه وخت کې د دود کلتور او فرهنګ په برخه کې ډیرې زیاتې مېرمنې دې ته وهڅولې تر څو د پښتنو کلتور او فرهنګ ته نوره هم پراختیا ورکړي او د پښتنو د زړورتیا او د کلتور د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته وړاندې کېدل او ټولو خلکو د یو مثال په توګه سره پیژندل. د افغان ښځو لپاره یو الهام په دې برخه کې د نازو انا الهام ولو چې د افغان ښځو لپاره کوم الهام یا هم کوم ذهنیت پرې شي دي. نازو انا د یو پیاوړي او خپلواکې مېرمنې په توګه د افغانو مېرمنو راتلونکي نسلونه وهڅولی چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. ټولنه باید ډېره فعاله رول ولوبوي. نوموړي د افغانو مېرمنو د زړورتیا او خپلواکۍ سمبول بلل کېږي او په افغانستان کې ډېرو ښځو ته د هغې مثال وړاندې کېږي. په راتلونکي نسلونو کې د هغې تاثیر په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په ټولنه کې د ګډون لپاره په مبارزه کې مشهور دی. یعنی نازو انا د یو پیاوړي او زړورې مېرمنې په توګه سره ډېر زیات د افغانو مېرمنو د حقونو په مبارزه کې کار سرته رسولی دي او بلکې د دې تر څنګ نه یوازې دا چې په هغه وخت کې نازو انا د یو مثال په توګه سره و بلکې اوس هم د راتلونکو نسلونو لپاره د یو مثال په توګه وړاندې کېږي او په هغه وخت کې ډېر زیات نازو انا ټینګار کوه. هغه د ښځو د حقونو په باره کې کوه او ښځې ټوله دې ته هڅولې تر څو دوی ټوله باید د خپلو حقونو څخه دفاع وکړي. د ظلم او وحشت پر وړاندې باید مبارزه وکړي او د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. د افغانستان پر خپلواکۍ او ملي هویت تاثیر. نازو انا د خپل ماشوم د خپلواکۍ روحي پروزلو سره د افغانستان د ملي هویت په جوړش او کلتوري میراث او مقامات کې همچنان د بهرني قدرتونو په وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ په مبارزه کې غیر مستقیمه اغیزه درلوده. یعنی نازو انا چې خپل اولادونه ته روشانه ذهنیت ورکړ و د هغوی روحیه یې ډېره ښه سالمه روزلې وه او هغوی ته یې زړورتیا ور په برخه کړې وه. نه یوازې دا چې د کلتور په برخه کې نازو انا ډېر زیات میراث د افغانانو لپاره پرېښې دي بلکې د دې تر څنګ په هغه وخت کې کوم بحرانونه چې په افغانستان کې موجود و کوم جنجالونه کومې جګړې چې موجود وې په هغه وخت کې نازو انا د خپلواکۍ لپاره غیر مستقیم ډول مبارزه سرته رسوله او خپلو اولادونو ته یې دا روحیه ورکړې وه تر څو د خپل هېواد افغانستان څخه دفاع وکړي. هغې د نماینده په توګه د ظلم په وړاندې مقاومت او دریځ څرګنده کړه. دغه ځانګړتیاوې د افغانستان په تاریخ کې د ملي هویت او ویاړ یوه برخه ګڼل کېږي. همدارنګه د خپلې پوهې او هوښیاري له امله د پښتنو په منځ کې د دې درناوي وړ و. نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو پروزلو او په ځانګړې توګه د وطن پالنې د روحیې په پیاوړتیا، د پښتونوالي په ارزښتونو، د پښتنو د قوانینو او کلتوري اصولو په رعایت او د پښتنو ترمنځ د یووالي او یووالي پر اهمیت ټینګار کړی دی. یعنی نزو نه یوازې دا چې ټولو خلکو ورته ډېر زیات احترام او درناوی کول، بلکې د دې تر څنګ نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو کې هم چنان د راتلونکي نسل د روحیې په پاللو کې ډېر زیات شعرونه او لیکنې کړي دي چې ټولو پښتنو قوانین او ټول کلتوري او فرهنګي اصول په هغه کې رعایت کړي دي او ټول خلک یې ملي یووالي ته رابللي دي او په دې خبره باندې ډېر زیات ټینګار سره رسول دي. هغې داسې شعرونه هم لیکلي دي چې تر اوسه د ادب او مطالعې وړ دي او پښتو ژبې ته یې روح او الهام ورکړي. لاندې شعر د نازو انا لخوا لیکل شوی دی. دلته اوس هم د نازو انا یو شعر تاسو ټول ته وایم چې نازو انا څه ډول شعرونه لیکلي. د هغوی د شعرونو څخه یوه نمونه ده دلته: سحرګا وه د نرګس لمنانده ساسکي ساسکي له سترګو څڅېده، ما ویل څه دي ښکلي ګله ولې ژاړې، د ویل ژوند مې دي یوه خوله خندېده. دا د نازو انا له شعرونو له مجموعې څخه یو شعر دی چې همدلته تاسو ته راوړی دی. مرګ او کلتوري میراث. په دې برخه کې هم د نازو انا مرګ او کلتوري میراث لولو چې نازو انا څنګه وفات شول او څه ډول یې کوم میراث یې د افغانو میرمنو لپاره او افغان اولس لپاره پرېښدي. مرګ او میراث. نازو انا په شپږشپېته کالو په عمر مړه شوه. د هغې اغیزې په افغاني کلتور په ځانګړې توګه د پښتنو په منځ کې ژور او تلپاتې دي. هغه تل نه یوازې د میرویس نیکه د مور په توګه، بلکې د یوې شاعرې او وتلې قهرمانې افغاني میرمنې په توګه هم ستایل شوې چې د پښتو کلتور ته یې خدمت کړی او په افغاني کلتور کې د ښځو او میندو د ځواک د سمبول په توګه هم یادیږي. یعنی نازو انا توخی په خپله د مرګ اصلي نیچه چې ده نه ده معلومه، مګر د شپږ پېته کالو په عمر باندې مړه شوې ده او د هغې کوم اغیزې، یعنی کوم پیغامونه چې ټولو افغانو مېرمنو ته پرېښې دي، اوس هم په افغانستان کې پاتې دي او د یوه نسل څخه او بل نسل ته انتقالېږي. نازو انا توهی نه یوازې دا چې د یو نامتو او پیاوړي شاعري او لیکوالي په نامه سره یادېدل، بلکې د دې تر څنګ نازو انا د میرویس خان نیکه د مور په توګه سره هم پېژندل کېده او د نازو انا کوم داستانونه کومې لیکنې چې دي اوس هم پاتې دي او نازو انا نوم اوس هم د ټولو افغانو میرمنو او د ټول افغان اولس په زړونو کې دي او اوس هم نازو انا د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته پېژندل کېږي. درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې د نن ورځ لوست کې تاسو د نازو انا اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. خدای دې وکړي چې یو څه مو زده کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ ستاسو دنده د درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. د نن ورځې درس به تاسو ټول درنه زده کوونکي په دقت سره ولولي او د نن ورځې د درس مهم ټکي به په یاد کوي. هله مندې درنو زده کوونکو، نن ورځ مې یو څه زده کړي واوسېږي. اوس هم دا هم زموږ ستاسو د نن د ورځې د درس پای دی. هله مندې چې خسته شي بنایست، تر بل درس پورې د الله په امان.
بابا داغت بم بر ما دل و رجانا نیاما، بابا داغت بم بر می دل و رجانا نیام، می کندی بریدی دل لگمه ای دل و دل خانه علالو، کندی بریدی دل ما
یا بازی زنیم چه زنمه دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی گی یا بازی زنیم چه زڑ میں دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورو کل چم خوگی گی یا بازی زنیم چه
بی بلندی مفتونه ببیند خدتا تابای جنبالا بتاکنا بفهمم گپتا تابای جنبالا بتا مفتون بفهمت گپتا تابا داغت با مرما دیلو رجانا نیام بی کندی بردی دلک مزدل دلخا